د مازګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې کوربه موزه احمد شیبر یم. السلام علیکم. د خبرونې چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبرې شي د انټرنیټ د لارې په www.azadiradio.com کې ارزای چې استنولې شي. په دې خبرونه کې مو د بشري حقوقو د څار د ډلې له اندېښنو خبرو چې افغان میرمنو ته لري او موضوع تر ولسمشر حامد کرزي پورې رسولې ده. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به وړاندې واوري چې د روسیې ولسمشر وایي که چیرته ملګري ملتونه ثابت کړي چې د مشق پر خپلو خلکو زهري ګاز استعمال کړی، مسکو په سوریې باندې د دې سازمان د پوځي حملې د پریکړه لیک مخه ونه نیسي. همدارنګه دا خبر لرو چې د امریکا ولسمشر نن د سویډن مرکز سټاکهولم ته ورسېد. مخکې تر دې چې دا خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو د سارنې سازمان په افغانستان کې د کوم رنجونو د ودونو او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له ډېرې دوه سخندخ نه څرګندوي. د تخار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په والی نن د سړک د غاړې و چاودنه شوې خو نوموړي ته زیان نه دی پکې اوښتی. او په ورزشي خبرونو کې به واوري چې همدا اوس افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده چې افغانستان درې ګوله وهلي خو سریلانکا تر دې دمه یو ګول وهلی. پوره خبرونه د بشري حقوقو د سارنې سازمان په افغانستان کې د کوم رنجونو د ودونو او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له ډېرې دوه سخندخ نه څرګنده کړي. د سازمان په دې اړه ولسمشر ته یو سرخلاصې لیک استولی او لغنه غوښتي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې ولسمشر کرزی د دوی پیشنهاد ته جدي پاملرنه وکړي او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب شي. د یو بل خبر له مخې په ملکی د بشر د قنوخ خپلواک کمیسون وای چې په بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله دوه برابر شوی. په شمالي ولایتونو کې د بشر د قنو د صحوي دفتر مشر فوزي نوابي ازادي راډیو ته وویل چې سکالی په دې ولایتونو کې له خزو سره د تاوتریخوالی 215 اتیا پیښې ثبت کړي دي. د تخار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په والی نن د سړک د غاړې و چاودنه وشوه خو نوموړي ته زیان نه دی پکې اوښتی. د تخار د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمي د یوې فاتحې لپاره کندز ته روان و. د ده په خبره په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار امنیتي مسولین وایي چې د سپین غر پر ولسوال چاودنه شوې چې نوموړی یو ساتونکی پکې ټپیان شوی دی. د دې پیښې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور تنه په یوې ښځې د جنسي تیري په تور نیولې دي. د غور د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر نورعلي اسیری ازادي راډیو ته وویل چې تورونه کسانه شاوخوا دوه میاشتې مخکې د غور په مرکز الایر سیمه کې په یوې ښځې په ډله ییزه توګه جنسي تیری کړی و. هغه وایي چې تورونه کسانه تر اوسه په خپل جرم اعتراف نه ده کړی خو د هغه په خبره تحقیقات ورڅخه روان دي. او دا هم یو ورزشی خبر. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ د فوټبال لوبي هم د اوس روانې دي. تر اوسه پورې افغانستان 3 او سریلانکا 1 ګول وهلې دي. تر دې مخکې افغانستان د فوټبال ملي ټیم 3 د 0 په وړاندې بوتان ته ماته ورکړه. ټاکل شوې ده د افغانستان او مالدیف د فوټبال ټیمونو ترمنځ راتلونکي سیالي د چهارشنبه په ورځ په نیپال کې ترسره شي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه د سیمه ایز او نړیوال خبرونه جنقال کو زید تر وړاندې کوي.
د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین وایي چې د ملګری ملتونو ثابت کړی چې د مشق پر خپل خلکو زهري غاز استعمال کړی، مسکو به پر سوریې باندې د دې سازمان د پوځي حملې د پریکړه لیک مخه ونه نیسي. که چیرې موږ په دې اړه چې دا جنایت چا کړی بې پرې او دقیق معلومات ترلاسه کړو نو هغه مهال به غبرګون ښکاره کړو. خو دا به سمه نه وي چې په اوس وخت کې مخکې له مخکې د هغه یا دغه عمل وړاندیز وکړو. زه ډاډ درکوم چې موږ یو اصولي دریځ غوره کړی او غواړم ووایم زموږ دریځ دا دی چې د ډله ییزې وژنې د وسلو استعمال یو جنایت دی. پوتین دا څرګندونې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې د سوریا او نورو مسلو په اړه د اسوسییټډ پریس اژانس او د روسیې له یو ټلویزیون سره مرکې کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې لویدیز د سوریې پر ضد یو طرفه عمل کوي. د دا هم ومنله چې مسکو سوریې ته یو شمېر د هوایي دفاع اس 300 ډوله توغندي ورکړي خو د نورو لیږلې بند کړي دي. ولادیمیر پوتین خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې له ده سره خپله یو په یو کتنه لغوه کړه خو دا مسله بې اهمیته وبلله او وایي کومه فاجعه نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو کمیټه د هغه پریکړلیک پر مسودې سلا شوه چې پر سوریه باندې د پوځي حمله اجازه ورکوي. پریکړلیک به په سوریه کې د امریکا د ځمکنیو قواو ګډون ته اجازه ورنکړي او د هر ډول عمل لپاره یې درې میاشتې اعظمي وخت ورکړی. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي د سه شنبې په ورځ د پریکړلیک پر مسودې سلا شول او د چهار شنبې په ورځ به د سنا عمومي غونډې ته د رایو لپاره وړاندې شي. د پریکړلیک مسوده د سوریه په اړه د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې له استماعي غونډې څخه څو ساعته وروسته برابره شوه. دې غونډه کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو خبرې وکړې. جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل که چیرې واشنگټن عمل ونه کړي د متحده ایالاتو او متحدانو اعتبار او حیثیت ته به زیان ورسیږي. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسی د سنا کمیټې ته وویل په سوریه باندې د امریکا د حملې په صورت کې روسیه ممکن د دمشق ته پوځي مرستې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې د فرانسې پارلمان نن د سوریې پر حالاتو د بحث لپاره خاصه غونډه وکړي. جمهور رئیس فرانسوا اولان په عام ډول ویلي وو چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد پوځي عمل کې به له امریکا سره یوځای شي. د فرانسې حکومت د دوشنبې په ورځ د پارلمان وکیلانو ته د دوی په وینا هغه شواهد وړاندې کړل چې ښیي د اسد د رژیم ځواکونو د اګست په 20مه د کمی وسلو ستره او تنظیم شوې حمله کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس اولان د اپوزیسیون د هغې غوښتنې پر وړاندې مقاومت کړی چې وایي د جګړې هر ډول پرېکړه لیک دي د جګړې هر ډول پریکړه د پارلمان ته وړاندې کړي. اولاند سه شنبې په ورځ ویلي وو که د امریکا کانګرس د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه رد کړي فرانسه به هم کوم عمل ونه کړي. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ پر سوریه باندې پوځي حمله رد کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په روسیه کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له مرکزي غونډې څخه یو ورځ مخکې نن د سویډن مرکز سټاکهولم ته ورسېد. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما به د سویډن له صدر اعظم فریدریک راینفیلد او پاچا کارل ګوستاف سره وګوري. جمهور رئیس اوباما به دغه راز د فنلند، ډنمارک، آیسلند او ناروې له مشرانو سره هم وویني. سپینې ماڼۍ په ډېرې عجلې سره وروسته له هغې سویډن ته د اوباما سفر تنظیم کړ چې نوموړي د امریکا د استخباراتو د پخواني کارکوونکي ایډوارډ سنوډن پر سر د سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په څنګ کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو په یو کتنه لغوه کړه. وسلوالو د بغداد په جنوب کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي پر دوو شیعه کورنیو حمله وکړه او 14 کسان یې ووژل. د حمله تېره شپه ناوخته په لطیفیا ګاونډ کې وشوه. عراقي چارواکو وسلوالو لومړی پر دوو کورونو ډزې وکړې او وروسته یې په بمونو والوزول. په دې پیښه کې شپږ کوچنیان، 15 ښځې او 15 نارینه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 2.5، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 6.9، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 3.5، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه 6.2، او د جلال آباد اسمان برګ او د اورښت احتمال سره د تودوخې لوړ درجه 6.3.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د بشري حقوقو د سارنې د دلی دلیک له محتوا خبرو چې ولسمشر کرسي ته یې استولې. د افغانستان په شمال کې مو هم له ښځو سره د زور زیاتي له زیاتېدو خبرو او د پټې خولې فریاد په اونیز پروګرام کې مو د افغان ښځو یوه ستونزه څېړلې.
متاسفانه د لاس کال وروسته د ښځو وانده په دولت کې نه ده چې زیات شوی دی، بلکې راتیت شوی دی.
په روانه خبرونه کې د ګردیز په زندان کې له بندیانو سره ژغېدلې یو.
ما نوم مولوی صاحب حبیب الرحمن. محبس کې غونور ستونزې نشته، یو دا ستونزې دي چې دا و تکونه ظرفیت لاسو کسونه لري شل کسان به کچولی یو.
د کندهار د زندان له ستونزې مو هم خبره وو. حکومت ته مو د فراده بالا بلوک ولسوالۍ د خلکو له وړاندیزه خبره وو. د هغه ولسوالۍ دا چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي،
دغه د زعفران د تخم کومک چې زموږ سره موسسات وي کې انشاءالله چې کوکنار به د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه ورته.
په نړیوالو مسایلو کې مو پر سوریې د لویدیځ د احتمالي برید په اړه د ماسکاو له نوې نظر خبره وو. د بشري حقوقو د څارنې ډلې په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو او لښځو سره د تاوتریخوالي ډېرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان په دې اړه ولسمشر حامد کرزي ته یو سرخلاصې لیک هم استولی او له هغې غوښتي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. په کابل کې د بشري حقونو د نړیوال سازمان وی مسؤل ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې ولسمشر کرزی د دوی وړاندیزونو ته جدي پاملرنه وکړي او له ښځو سره تاوتریخوالی د مخنیوي قانون تصویب شي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
د بشری حقوقو د سارنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له 13 کلونو څخه د کم عمر لرونکو نجونو ودونه څه باندې 50% زیات شوی دی. د دې سازمان په باور په کم عمر کې د نجونو ودونه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتوالي او په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د ډیرېدو لامل ګرځېدلی. په کابل کې د بشري حقوقو د سارنې د سازمان سیډونکو هیدر بار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په حق له سیډنې کړي او ولسمشر کرزی ته یې پیشنهاد هم استولای دی.
په افغانستان کې تر سره شوې مطالعې څرګندوي چې 53% انجونې 13 کلنۍ ته تر رسیدو مخکې واده کوي او 50% ښځې په خپل ژوند کې ډول ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. دا مسله یوه جدي اندېښنه ده او دې ته ضرورت شته چې موږ په دې برخو کې اصلاحات رامنځته کړو.
د بشري حقوقو د سارنې سازمان په خپل سرخلاصي لیکي ل ولسمشر کرزینه غوښتي چې د خزو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د سازمان د غرض غوښتنه کړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې د مهال په ولسی جرګې کې دی ژر تر ژره تصویب او عملی شي. په دې لیکي ل خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال کنوانسیون ته هم اشاره شوی او ویل شوی سره ل دی چې دا کنوانسیون د افغانستان لخوا لاسلیک شوی خو لا هم د خزو پر ضد تاوتریخوالي په دې هیواد کې د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سرخلاصې لیک په بل برخه کې ځینې وړاندیزونه هم ولسمشر کرزی ته شوی چې عملی کېدل ل خزو سره د موجوده تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ډیر مهم بلل شوی. هیدر بار هیله سرګند کړه چې ولسمشر کرزی د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ هیله لرو چې د پولیسو په چوکاټ کې د ډیرو ښځو د ګمارلو ترڅنګ د هغو اصلاحاتو د راتلو شاهدان ووسو چې په لیک کې مو وړاندیز کړي دي. دغه راز په وړاندیز کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د ښځو د سرنوالیو د رامنځته کېدو خبره هم شوې او دا د پیشنهاد یوه محدوده برخه ده. موږ نه غوښتل چې د کم عمر لرونکو انجونو د ودونو د بدو اغیزو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړو، بلکې عملی پیشنهادونه مو هم وړاندې کړي دي.
د بشري حقوقو د سارنې سازمان په خپل لیک کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ډیرو قوانینو د تصویبولو غوښتنه کړي. د سازمان همدارز ویلي چې له ښځو سره تاوتریخوالي کوونکي باید مجازات شي او د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي ډیر پروګرامونه عملي شي. د دې سازمان د لیک په ورسته برخه کې راغلی چې د افغان حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات له دې هیواد سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو اندېښنې کموي. لا تر اوسه افغان حکومت ولسمشر کرزی ته د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان د دې سرخلاصي لیک په اړه څه نه دی ویلي.
د بشری حقوقو د سارنې ډلې له افغان ولسمشر غوښتي دي چې په کار ته په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له افغان ښځو سره د تشدد د مخنیوي قانون تصویب شي. بل لورته د افغانستان د شمال په درو ولایتونو کې له ښځو سره د خشونت د زیاتېدو خبر لرو. دغه مسلې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون استازي اندیشمن کړی او وایي د تیر کال په پرتله په شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان او سرپل کې د تاوتریخوالي کچه دوه چنده لوړه شوې ده. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي رپورت لري.
د هیواد په شمال کې د بشر حقوقو څخه د ملاتړ ټولنې وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د شمال ولایتونو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي په دې نظر دي چې په روان کال کې تر اوسه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی 215 پیښې ثبت کړې دي چې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی ښایي. د شمال ولایتونو د بشر حقوقو د سیمه ییز دفتر د ښځو د څانګې مشره فوزیه نوابي وایي چې تر اوسه په دغه ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی ثبت شوی پیښې د اندېښنې وړ دي. هغه په دې اړوند له ازادي راډیو سره خپل اندېښنه شریکه کړه او ویل
د شمال په څلور ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې 215 تیا پیښې تر اوسه ثبت شوي دي، چې ډیری برخه یې سرپل، جوزجان او بلخ کې ترسره شوي او د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د اندېښنې وړ پیښې د جنسي تیری، په زور د کار عمره، نجونو ودونه او په لرو پرتو سیمو کې د ناسمو دودونو له مخې په ښوونځیو کې له زده کړو څخه د نجونو لرې کول دي. د شمال ولایتونو مېرمنې په ټولنیز ډول د همدا ډول ننګونو سره لاس او ګریوان دي. خو د بلخ پوهنتون د حقوقو څانګې استاد عارف رضایی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې تر دې هم زیاتې دي، چې دوه اساسي لاملونه ته یې اشاره کوي. لومړی، بې وزلي او تنگ دستی د دې سبب ګڼي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زور واخلي، او دوهم، د غیر اخلاقي فلمونو ترویج او د رسنیو ناسمې خپرونې هم د دې سبب ګرځي تر څو ورځ تر بلې د ښځو حقوقو په وړاندې ستونزې ډېرې کړي.
شماره
خوشنطه په وړاندې تاوتریخوالی په شمال کې مخ په ډېرې دودی او دوه علتونه لري. لومړی، د کورنیو اقتصادي کمزوري او د کار نشتون. دویمه مسله یې په ټولنه کې د غیر اخلاقي فلمونو او د رسنیو او خصوصي تلویزیونونو لخوا د نامناسبو ډرامو خپرول وګڼل. نوموړي زیاته کړه چې په شمال ولایتونو کې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې ډېرې پیښې په سرپل، جوزجان او د بلخ ولایت په چارکند، کلدار او شورتپې ولسوالیو کې موجودې دي، چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشره د ښځو په وړاندې د ستونزو د حل غوره لاره د افغاني دود ته په درناوي سره د جوماتونو او د سیمو د مخورو لخوا خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی د ښځو د حقونو ترلاسه کولو په برخه کې غوره لار بولی.
تحصیلات عالی،
لوستکړه او عامه پوهاوی کولای شي چې ګټور تمام شي، او د دین ملا امامان د ښځو د حقونو د علمي سطح لوړول هم مهم دي، ځکه که دینی عالمان خلکو ته حقایق ونه رسوي دا ستونزه به زموږ په مقابل کې شتون ولري. سربیره پر دې چې په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تیرو کلونو په پرتله د دوه برابره تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي، خو حقوقي کارپوهان په دې نظر دي چې د ناسمو دودونو له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې پټې ساتل کېږي، او دوی نشي کولای خپل غږ جګ او ستونزه یې د ښځو د حقونو څخه د دفاع له بنسټونو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پټې خولې فریاد ونیس پروګرام وړاندې خبرو په دې پروګرام کې دا مسله څېړل شوې ده چې ولې د افغانستان په دولتي ادارو کې شزیا اونجونی لشکار کوي. خو اوس د بشري حقوقو په ارتباط د افغانستان د دوو محبسونو حال اخلو. د کندهار د عمومي محبس چارواکي وایي چې ځای د تنګوالي په وجه بندیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او په دې ورسیو کې یو شمېر بندیانو ته د پوستکي او تنفس ناروغي پیدا شوې دي. دغه ستونزه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په خپل رپورټ کې له یو مسؤل سره هم شریکه کړې.
د کندهار د سرپوزي محبس چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی، اوس د شرایطو په بدلېدو سره د ځای د تنګوالي په وجه د بندیانو لپاره کفایت نه کوي. د دغه محبس مدیر سمنوال غلام فاروق وایي د ځای د تنګوالي له امله په وار وار د دغه محبس څخه زیات شمېر زندانیان کابل ته لېږلي، خو میاشت نوي تېره سوي چې دغه محبس بیرته ډاکسي. د نوموړي په وینا د ځای د کموالي او تنګوالي د دغه ستونزې په وجه ځینو بندیانو ته تنفسي او د پوستکي ناروغي هم پیدا شوي.
کردار بندیان واقعان هم زیات دی، خو واقعات یې شکایتونه هم بمو کې دي، او د بندیانو اثرات و زیاد یې باعث شپیو د مختلف امراض کېږي، لکه خارس و اسالات و دا مرضونه هم په دې په اثر دغه زیات کردار سره لده کېږي، ځکه چې تعداد ډېر شي، کثافات ډېریږي، د کثافاتو په نتیجه کې ورو ورو مرضونه شپیو کې راځي. موږ ولاړ د خپل ګزارشونه هر میاشه ارګانو ته ورکړي دي، او ټول ارګانونه زموږ خبر دي، سامي ولایت دی، ریاست مابوسینه دي، وزارت داخله دی، د مدني امنیت ده.
د محبس مدیر وایي له دغه او نورو ستونزو د خلاصون یوازنۍ لار دا ده چې د کندهار ولایت لپاره یو معیاري او پراخ زندان جوړ سي. د نوموړي په وینا دغه ستونزه یې څو ځله د مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې، خو هلسوې نه ده. بلخوا د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زندانیانو له دغه ستونزو خبر دی او په دې برخه کې د مرکزی ادارې اقدام ته انتظار کوي. د نوموړي په وینا د نوي محبس لپاره د استوګنې له سیمې څخه په یوه لیرې ساحه کې مځکه بېله سوې او کېدای سي چې راتلونکی کال یې له پرمختیایي بودیجې څخه د جوړولو کار پیل سي. د کندهار پر دغه عمومي زندان دوه ځله وسلوالي حملې سوي چې له امله یې په سلګونه بندیان تښتېدلي دي.
د کندهار د سرپوزې زندان وړوکی دی او د کندهار چارواکي لمن دي چې راتلونکی کال به بل زندان ودان شي. هاخوا ته د پکتیا په زندان کې نږدې 400 کسان بندیان دي. دوی له ازادي راډیو سره د خپل ژوند په اړه غږېدلي او خپلې ستونزې یې بیان کړې. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان رپورټ لري.
زندانیان د ځای تنګوالی د اوبو کموالی دوه هغه لوی ستونزې ګڼي چې له وجې دوی ته نور مشکلات هم پیدا شوي دي او په ناروغۍ اخته شوي. زندانیان وای دوی پاغه او تاکونو کې شل او یا له دې زیات کسان ژوند کوي چې داتو او یا لسو کسانو ظرفیت او د همدومره تعداد لپاره امکانات لري. دا څو تنو زندانیانو له خولې اورو
دی ودانه ستونزه چې مثلا موږ په اوتو کې شل کسان ژوند کوي هغه د لسو کسو اوتو کې ده او دا ستونزه موږ لرو.
مانو مولوی صاحب حبیب الرحمن بس کې غنور ستونزه نشته. یو دا ستونزه دی چې دا اوته کو نظر پیاتې لاسو کسونه لري شل کسان به کچول یو لاس چپرکټه پکې دي شپږ چپرکټه چار وکټ کې دوا دوا کسان شي پنځه چپرکټه نو لاس کسان شو موږ په ځمکه وڅملو. یو سړی لاړ شي تشناب ته یو سړی ګوزش پکې وکړي په اوتا کې لانه لږ وګرځي غړي آزاد کړي مسیوا دی اب ته وای نه په اوتا کې بس دا مشکل لرو. دوا دانه مشکل نه مشکل نشته.
دا مشکل دی د امیر وړوکی د اوبو نشت کې سوب دی مقصد مشکل چې په مابین دی بندیانو کې پیښ شي ټول بندیان په غذاب کا کړی وي وسور وي او نو کوم خوراک شته هغه شای رو کوي په طلب هغه خو موږ هم نه یو خبر شي په طلب کې موږ تمره واغله رو استقاق لرو د موږ بندیان
غټه سوند دا غاړه پوجي دروازې پرسه بند دي بلټی دل تر کسا پټ ډک شي وي ټول مریضان شو خلک وي شي ریس تصوب سو غم نه خوري چا جرم کړی هغه دلته بوزي کوش هغه مالته وټړي کنه جرم هټولو نه کړ جنگ هټولو درو سو سلور سو کسان نه کړ پنځه شپه کسان جنگ کړی مګه دلته بوزي وړي کی موږ او جرمونه کې سبات کې سبات په جنگ باندې بندي هم جنگ می کړل سړې می وایل را پوجي بندي هم
بس ته هم دې راغله ته پوجي وړي ټوله گئی دغه ته پوجي وړي بندیان خپل مات کې جنگ یې بل حساب نشته. دوکاسه چې جنگو کې پور راغه کسان وبس باندې وټړه موږ دلته مریضان او رجانه دی مر شپخانه ته زوش پاګ نهسته کېږي زه دوی خورم دروازه باندې ز څنګه شپخانه ته لړسم دلته نه کېږي ما بس کوم بیرون ضرورت لرو باید بیرون لړسم ځکه چې مریضي سخته پوسوله.
دغه زندانیانو غوښتنه کوي چې د مابس ولایتي او مرکزی ادارې د زندان د ستونزو هوارولو لپاره لاس په کار شي. د دغه زندانیانو شکایتونه او ستونزې د پکتیا ولایت د مابس مدیر ډګروال محمد ظاهر امنی وایي چې دا اوتاکونو په برخه کې دوی شته مشکلات له کورنۍ چار وزارت او د محبسونو له مرکزی ادارې سره شریکي کړې دي.
یوازې یوازې چې موږ ستونزه لرو هغه د دوی د شپې د هغه ځای شپې له خوا چې پرداته وو هغه اوتاکو کې چې دوی بودواش کوي هغه ځای نشتوالی له وجې نه یو څه تکلیف شته. مګر موږ د دې په اړه اقدامات کړي دي پیشنهادونه هم کړي دي د کورنۍ چارو محترم مقام ته هغه آینده پلانو کې دا په نظر کې نیول دي چې دا چې کوم وخت دا عملي کېږي د دې په اړه زم دومره معلومات نه لرم او هسي روان دي.
زندانیان په داسې حال کې د زاید تنګوالي او بو کموالي او د ژوند د لازمو اسانتیاو د نشټوالي شکایت کوي چې د سیمې خلک وایي ډیر کسان په دې زندان کې شته چې له څو کلونو راهیسې په زندان کې پرته له کوم جرمه پراته دي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سټیکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سره ټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالي اوسیدونکو وایي که دولت ورته د زعفرانو تخمونه او پیاز دانې برابرې کړي نو به نور به د کوکنارو کر بس کړي. له بلې خوا د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولسوالي د بزګرو سره به د زعفرانو د کرلو په برخه کې مرسته وکړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره دوی د زعفران تخمونو ته سخته اړتیا لري ترڅو وکولی شي نور د کوکنارو کرل بس کړي. دغه ولسوالۍ ټولو شوراګانو په یوې ناستې کې دولت او اړوندو نهادونو څخه وغوښتل چې د دوی سره د زعفران د کرلو لپاره مرسته وکړي. او بجلا د بلابلوک ولسوالۍ یو تن ځمکه لرونکي د نورو په استازیتوب د زعفران د کرلو خبره وکړه او په ټینګه یې وویل چې نور به په دغه ولسوالۍ کې خلک کوکنار نه کړي.
موږ ټولې شوراګانې سره یوځای شوي د دغه کوکنارو د رکولو پر برابر باندې دغه د زعفرانو د تخم کومک چې زموږ سره موسسات وکي امشله چې کوکنار به د بالابلوک د ولسوالۍ څخه ورته موږ خلک غریب دي دغه په وس نه ده چې د دغه زعفرانو تخم دغه پیاز دغه کونه کې چې د اوله سرکشت کیږي موږ وای باید د دغه تخم زموږ سره موسسات کومک وکي چې د دغه تخم دغه کسانو د پاره چې ترلینګ کړي د دغه په تخسی بیا په دوه کال کې د په ټول بالابلوک تخسیږي.
فهم دی چې د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وای چې فراه ولایت د زعفرانو د کرلو لپاره مناسب او آبو هوا لري. د فراه ولایت د کرهنې او بورګودو ریاست مرستیال انجینر جعفر وایي چې هڅه کوي د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکو د زعفران تخمونه یا پیاز دانې برابرې کړي. زعفران د سړو سیمو څخه په فراه ولایت کې بهتره نتیجه ورکوي. په فراه ولایت کې موږ کابو 15 جریبه زعفران په ازمایښتي ډول کرلي و چې ښه نتیجه یې درلوده. موږ راسته کوو چې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ خلکو ته زعفران تخمونه برابر کړو. رښتیا هم چې د زعفرانو کښت تر کوکنارو ډیر عاید لري. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې دغه ولایت تر ټولو نورو ولسوالیو زیات کوکنار کرل کیږي. خلک وایي که په دغه ولسوالۍ کې د زعفرانو کرل رواج شي نو په فراه ولایت کې به د تریاکو په تولید کې ډیر کمښت راشي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دغه اوس نیپال ته ورځو، کټمنډو ته ورځو. له هغه ځایه د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله بارکزی په ټلیفون را سره دی. مخکې مو په لنډو خبرو په نړیوالو او کورنیو خبرونو کې دا خبر درلود چې نن د افغانستان او سریلانکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ مسابقه په کټمنډو کې روانه ده. حشمت الله بارکزی دغه اوس په ټلیفون را سره دی. بارکزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، څنګه لوبه څنګه ختمه شوه؟
اول سلام علیکم، نو میاش مدلا پارځای دی د نیپال څخه تماس اخیستای دی او مونږ ډیر خوشاله سو، ډیر خلوبه وا چې مونږ یو سفر شاته او هم ډیر خوشاله سو چې افتایم کې یو سفر شاته او مونږ به ته لوبش دوه افتن شروع کړ چې استاد اماینی کارګر ډیر خچنجیده او بس چنج کې نتیجه واخیستل چې یو زیوا چول مهم ګول وک او بارګزای اس بل بارګزای وا چې هغه ګول وک او سید جان یو چې هغه خلوبه وکړه هغه پاس ګول ورک ډیر خوشاله است مونږه.
یعنی
تشکر کوم.
بله، درې یو افغانستان دغه لوبه وګټله.
بله، و درې یو لوبه وګټله او تبریک وایو پاک خلکو ته ډیر ډیر تبریک زیات وایو چې دل خطر افغانستان ډیر یو ښه ټیم دی چې هم ګول خوري د لاس د خچې شه د لاس نه ورکی هم به خپل ګولونه وکي بازی ګټي.
بارکزای صاحب، لدی سره د افغانستان امتیازات په خپل ګروپ کې څورته ورسېدل.
اوس مونږه ګروپ کې اوله سو.
او بل مسابقه مو کله ده؟
بل مسابقه هم سبا نه، بل سبا مالدیف سره.
مالدیف خود سه ویل کیږي چې ډیر غشتلې ټیم نه دی، څنګه تاسو څه اټکل کوي مالدیف ته افغانان شکست ورکړي؟
فقط مونږ اوس ګروپ کې سیمه فاینل ته وته، مونږ ضرورت نه چې مونږ بازی بای امر کوم مشکل نه، مونږ وته سیمه فاینل ته.
او د افغانستان په دې ټیم کې هغه افغانانو هم برخه درلود چې په بهر کې وسی؟
بله بله، دو درې نفر جرمنی نه چې راغلي، افغانانو دو نفر د امریکانو چې راغلي، هغه لوبه کوله نور پاک دی کابل الکان بازی کوله.
بارکزای صاحب، تاسو په افغانستان کې په کوم ټیم کې لوبه کوي؟
زه فعلاً په شاهین اسماعیل کې لوبه کوم او د اوس فیروزی کلب کې، کلب د کابل کې فیروزی کلب کې بازی کوم او د روشن لیگ کې شاهین اسماعیل.
بله بارکزای صاحب، یو بل پښتنه، کله چې ګول وو څه احساس وکړ؟
فقط بازی می ختم کړل، وخت چې ګول مې وکړ بیخي بازی ختم کړل چې موږ وګټل بیخي بازی.
یعنی ډیر د خوشحالي احساس وکړ. تو ویل چې سیدی ازادي رادیو اوریدونکو ته څه رقم احساس ته وکړه؟
بس ډیر د بیخي خوګونه باندې، وخت چې ګول مې وکړ بیخي خوګونه باندې، ډیر خوشحالي نه چې برگزه
صاحب مننه. کور ودان افغانستان نن په د نیپال په مرکز کټمنډو کې سریلانکا ته یو د درې په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوب افغانانو په داسې حال کې وګټله چې سریلانکا په اول آف کې یو ګول کړی وو او یو ګول مخکې و، خو په دوم آف ټایم کې افغانستان درې د یو په مقابل کې دغه لوبه وګټله. او افغان لوبغاړي حشمت الله بارکزي دغه سر مخکې له حشمت الله بارکزي سره مو خبرې وکړې چې ده هم نن په دې لوبه کې یو